سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمه د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون څخه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو بیلابیلو مدافع سازمانونو استدلال کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی کاري ټیم کافي نه دی او باید په تعداد او کیفیت کې هم زیاتوالی راشي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. په غزنی کې یو ځوانه میرمن وژل شوې. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. د امنیت قومندانې ویانت ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړ مورز د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وي. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. لوبه په نیم بل ساعت کې به د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې پیل شي. افغانستان او هندوستان دواړو خپلې دوې لوبې بایللې دي او دا د دوی په سوپر فور یا څلورم غوره پړاو کې وروستۍ لوبه ده چې ګټونکی به ممکن د آسیا جام دریم مقام ته ورسیږي، ځکه چې د آسیا د کپ په دې سیالیو کې پاکستان او سریلانکا تر ډېره حده په وروستۍ یا فاینل لوبه کې خپل ځایونه پوخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمینې کیف ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. بلینکن چې په اصل کې پولند ته په لارو اوکراین ته تللی دی، هغه دغه وخت په کیف کې ویلي دي چې امریکا متحده ایالتونه به له اوکراین او د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 300 هیوادونو سره چې د اوکراین ګاونډیان دي د 2,615,000,000 ډالرو مرستې کوي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالتونو دغه مرستې به د یادو هیوادونو د امنیت په تقویت باندې ولګول شي. امریکا متحده ایالتونو د روسیې د یرغل له پیل راهیسې چې په اوکراین باندې د فبروري راپیل کړی دی، د اوکراین له پوځیانو څخه د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې ملاتړ کړی دی. طالب چارواکي وایي نن یې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په اړه د متحده عرب اماراتو له جی ای سی هولډینګ کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا خبرلانو ته ویلي چې دغه قرارداد د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. د وفا په وینا دا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د اماراتو یادې کمپنۍ ته د ورکړل شوو دریو لویو قراردادونو دریم قرارداد دی. د هغه په خبره له دې شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکنیو او امنیتي خدمتونو په برخه کې هم مخکې تړونونه لاسلیک شوي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو مدافع سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو لوی ټیم وټاکي.
We are going to be urging the EU
موږ له اروپایي ټولنې او لنور هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې په ډیره قوي حلاره پیدا کړي سو هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه به په تکم نیم ساعت کې د دوبی په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د آسیا په جام کې سره مخ شي. خو افغانستان بیګال پاکستان سره یو سخت لوبه درلوده. ځینې لانجه هم پکې رامنځته شوې. یواد آصف علي او فرید ملک شخړه وه. افغان کرکټ بورډ وایي تم لري چې پاکستاني کرکټر له لوبو منع شي.
د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس داره، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوب دل لوب وکینول کیږي. خپل
د سپتمبر 8 نن د سواد نړیواله ورځ د افغانستان کې داسې وخت دا ورځ راغلی چې لکونه له شپږم ټولګي پورتنجونی له زده کړو محرومی شوې دي.
دراینده دفتر انجینر یا معلم شه
ستاره د لسم ټولګي زده کړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو په بخښنه سره د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې ګڼې بشري حقوقو سرغړونې شوې دي چې لا زیاتو پلټنو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو اوسنی پلټونکی ټیم یې د پلټلو وس نه لري او غړي کم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو له دغو سازمانونو دی چې یاد لیک کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیسون ته ور استولی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په یو استولي سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوال او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن یې د دندې د تمرین ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار ازادي راډیو ته وویل:
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights.
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقوقو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځانګړي راپور کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي، خود هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیره قوي حل لار پیدا کړي، سو کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محرومې سي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو داسویو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو فراندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو خلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکي کې پر قانوني اجرات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لکه څنګه چې په لندو خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه په شاوخوا 20 دقیقو کې د دوبی په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. زموږ همکار احمد شیبر دغه لوبه او د افغانستان نورې لوبې تعقیب کړې دي. د همدې نننۍ لوبې په ارتباط به خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریکې مهرباني.
مننه. جزئیات خو د دې تاسو اشاره ورته وکړه چې لوبه په دوبی کې پیلې شي.
مخکې تر لوبې دا د دې خبري مجلې په وروستیو کې به دا لوبه پیل شي. ما د هندي چاپي رسنیو پاڼې اړولې او کتل مې. ځینو هندي چاپي رسنیو دې ته اشاره کړې وه چې هندوستان به ډېر کم تغییر په خپلو لوبغاړو کې راولي. هماغه لوبغاړي به انتخاب کې ممکن یو کس بدل کړي چې له پاکستان سره لوبېدلی وو. او دوی البته دې ته اشاره کړې ده چې یو چانس چې هند یې لري هغه دا ده چې د افغانستان فاست بالر فضل حق فاروقي ممکن هغه سي اطمینان او ډاډ ونه لري لکه مخکې چې درلود. ځکه دوی دې ته اشاره کړې ده چې په پرونی لوبه کې د په وروستي اوور کې دوه شپږیزې وخوړې. او هندي رسنیو دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان لپاره یو مشکل دا دی چې سر په سر لوبې کوي. پرونی لوبه یې ډېره سخته وله پاکستان سره. نو لوبغاړو استراحت نه دی کړی. نن چې چېرته کله میدان ته کوزیږي نو دوی به ډېر ستړي وي چې دا هم د هند لپاره یو امتیاز دی. خو له لویه سره د دوی په چاپي رسنیو کې ډېره اشاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ لیدونکو ته وه چې د پاکستان کرکټ بورډ حتی دا خبرداری ورکړی دی چې ممکن آی سی سي ته شکایت وکړي چې له لوبې وروسته د دوی له لیدونکو سره د دوی په وینا ناسم چلند شوی.
مننه کوم احمد شیبر. البته باید ووایو چې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونو اوس د پچی یا ټاس پروسا تیره کړله. افغانستان ټاس ګټلی او د بولینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې پرونی لوبغاړي لوبیږي. کوم تغییرات پکې نه دي راغلي. خو د هند کپتان روهیت شرما نن ناست دی او پر ځای راهول راغلی دی چې دی به د هند کپتان وي. البته د روهیت پر ځای چې دا به د افغانستان د ټیم لپاره ښایي مثبت خبر وي.
البته راهول هم ډېر تکړه لوبغاړی دی. اوسط ډېر زیات لوړ دی. ډېر
روهیت شرما په خپل ناس دی. ممکن څه ستونزه وي خو پر ځای راهول راغلی دی.
سنګزی صاحب اصلا دا لوبه د هند او د افغانستان لپاره په دې حساب باندې په آسیایي جام کې مهمه نه ده ځکه چې دا دواړه لوبډلې اوټ شوي دي.
مګر د دوی په عمومي ګټو کې به تغیرات راځي. د دوی په رانکینګ کې او همدارنګ د دوی په ردبندی کې به چې په نړیوال جدول کې وي اتمن پوینټونه حسابيږي او د افغانستان لپاره ښایي ښه وي. مګر هند خو هسې هم په اول ځای کې دی. ښایي له دې وروسته مخام راکته شي. مننه کوم احمد شیبر چې د کرکټ په اړه مو خپل خبرې راسره شریکې کړې. البته په نږدې 15 دقو کې به دغه میچ شروع کیږي په دوبۍ سټډیوم کې. تاسو هم په ټلویزیونو کتلی شئ او څوک چې په اماراتو کې وی هغه باتمن ورغلی وی د دوبه سټډیوم ته. په همدې رابطه باندې به تم شو. البته د کرکټ په اړه باندې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګا لوبه له ناندریو لانجو سره مخ وه. په سټډیوم کې دننه لوبغاړي سره پښخړه واوختل او تر هغه بهر افغان مینوالو د کرکټ او همدارنګه د پاکستان د کرکټ مینوالو له سټډیوم بهر سره لانجې کړې دي. په ځینو ځایونو کې دا خوډه ویډیوګانې هم راغلي دي. په همدې مسله باندې اجمل اند یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډک شو. دوی د لوبغالي په شوکیو یو بل ولي او یو بل تسپکې سپوږمۍ. د لوبې ته یو شمېر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدي ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه له نږدې ننداره کول آزادې راډیو ته ویل
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو د کرکټ ټیم ته استعمال کړل. نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل بوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغه باندې سره وشتل پاکستانیان به دلته هتا چې پولیس راغله شرطه راغله څلور پنځه نفر افغانان بوتل د درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبي د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبي په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولي دي او دایر د لوبي د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستیګول عبد ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله وسیعي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وښيي او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده د آصف علي دا کړنه تیر ځل کوم غوا تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک په انداز نیولې وو یو د کرکټ د ډګر یو ناوړه عمل او بیګا بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنه تا تمه وه.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا دا نه ښایي. د دې لپاره آی سی سی یو کوډ آف کنډکټ یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینهوالو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار په انداز بیټ پورته کړ او د موړی پورې واهه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي یې د دومره ښې لوبې له امله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. د پاکستان لومړي وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر یې له خپلو لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه.
د کرکټ په ارتباط مو راپور واورید. اوس په ورشو د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي یا کورنی کرکټ د مسول نظیم جار عبدالرحیمزی خبرې بو واورو چې د افغانستان او پاکستان همدارنګ د هند سره د لوبي په ارتباط یې لمک سره کړی دي.
که فکر وکړي بیګا یو داسې هیجاني لوبه سر کې چې موږ پایلو داسې کار چې ګواکې موږ ډېرې منډې وکړو پر شت لاړ شو خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وو. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس چې ګواکې دوی له سریلنکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو او موږ خو په دې لوبه بایلل سره بېشاکه په ووتلو سره لې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه ویش منډه وسول او ډېر هدف سو زه فکر نه کوم چې چارې داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دومره مېړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو د موږ توپچوونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډه نشي کولی د راشد له خوانه وسوځېده.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربې چې څه به کېږي اوس بالاخره
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په د شارټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي نو دی خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. د خپل جذبه وښوده او دا د حق ده سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سي د ټولو په اصولو کې خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځوک سره څه ویلي دي. خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي سپلی
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوده بشو دغه مسولیت خو بیا کیمونه ته نه راځي کېږي نو بل اخره
نه نندارچن خدا سي دي چې یو ډېر خپلواک دي یو کول شي حتی لوغړو تم ځینې وخت د سوي دي زړه رسولې هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاړه چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته پکتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته پکتو سره کتا څو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبي کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوب انده ګټلې چې هغه دیو طرفه اوسي او له هیڅ نه شکر الحمدلله په شاکب کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیڅ سترګه هم نه سوځي. زه پوره باور لرم چې افغانستان او پاکستان دغه طرفه ولې شي چې په روسي دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې هغه بشپږي او دغه میج دی وګړي هیڅ هم داسې فکر نه کوي. افغانستان هر چا د رقم سر خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هڅه وکړي چې موږ باید لوب وګټو کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوب وګټو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
پنځل زره نوي او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره د متحده عربي اماراتو د جی ای سی هولډنګ په نوم د یوې کمپنۍ سره نن تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دا تړون د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. مخکې هم له دې کمپنۍ سره د ځمکنیو ترانسپورتي خدماتو او امنیتي چارو مسؤلیت د هوایي ډګرونو تړونونه لاسلیک شوي وو او طالبانو له همدې کمپنۍ سره قرارداد کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبان حکومت د متحده عربي اماراتو له کاک شرکت سره د هوایي لیک درالیک د ښه کولو په مخه یو بل تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په پروګرام کې د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د تجهیزاتو د کمښت او د متخصصو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند مرستیال غلام جیلانی وفا په دې اړه ویل
د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینې یو ځل بیا پرانیستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلوه په دې برخه کې روزل کېږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي.
د طالبانو حکومتي چارواکي ادا کوي چې د هوایي ډګر اویا سنه تجهیزات د ناټو ځواکونو د وتلو پر مهال له منځه تللي دي. د هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستمونه او نور تجهیزات زیانمن شول او یو شمېر مسلکي او د افغانستان د هوایي ډګر روزل شوي کارکوونکي هم له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وینا د دغه تړون په لاسلیک سره به په نږدې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو خدمات پیل شي. دغه شان د تړون باندې نړیوالو شرکتونو ته زمینه برابر کړي چې په دوو میاشتو کې یو ځل بیا افغانستان ته الوتکې وکړي. خو د تړون لاسلیک وروسته د کاک سیمه ییز مدیر ابراهیم معروفي ویل چې د دوی موخه دا ده چې ژر تر ژره د چار مدیریت او چار افغانانو ته وسپارل شي. هغه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویل
موږ باور لرو چې دا یو د پام وړ پرمختګ دی، ځکه دا نه یوازې دا چې موږ ته اجازه راکوي چې هوایي حریم عملیاتي کړو چې نړیوال هوایي لیږد رالیږد ته زمینه برابره شي، بلکه دغه شان به د هوایی ډګرونو ته د لویو نړیوالو هوایی کرښو د اړتیا وړ نړیوالو هوایی خدمتونو د بیا راستنولو لپاره توان وي.
مخکې تر دې د طالبان حکومت د جوزا په میاشت کې د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت رسمن کاک شرکت ته وسپارل. هغه شرکت چې په متحده عربي اماراتو کې دی، اوس د متحده عربي اماراتو دولتي شرکت د افغانستان په څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو د سپتمبر د اتمې په اړه رپورټ ته. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کېږي په نړۍ کې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومه دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکی چې سږ کال باید د یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یوه انګیزه داشتیم، یوه آرزو داشتیم، یوه امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډېر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بې سواد پاتې شو. بې سواد باندې یاسنا بیا چې تازه د ښوونځي ووم ټولګي ته لار موندلې له طالبانو غواړي چې دوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د ښوونځیو دروازې به بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دخترکای کې صنف شش هستند په وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسه او ناهیلی دی او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوری نشي کولای خوانزی تا راشی. هغه ډول چې پخوا خوانزی تا په خوشحال روحیه او انرژی راتلی خو اوس داسې نه دی.
فعلا نو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپږم ټولګی پورته د خوانزیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون ښځینه زده کوونکې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2022 کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیونو زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیونو ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورني ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو تر څنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي. چا قلقې که دارن اینا به دور نبانن.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 کال د اکتوبر په 26 نېټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14 عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1968 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کېږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغېز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغېز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغېزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم د تاسو غږونه در تخبرو.
شیراز یم، د هلمند ولایت تقلابیس د سیمې څخه ستاسو سره دا پیغام در پرېږدم. دلته په دې سیمه کې یو طالب چرواکی دی د زبیر په نامه چې د منظور پښتون خولۍ چې د چا په سر وي هغه څیري او هغه کس وهي. نو هیله لرم چې دا پیغام په لوړو مقامات پر ورسیږي.
السلام علیکم. بارله سلامه دغه اسلامی امارات موږ دغه یو غوښتنه د ورور رئیس دغه کوم خلک نمائندگان دي د جماعتو هغه ستا څوک پلډر لدی یا ورور څو خپل کور لري غوته مرستي ورکوي او څوک ورور غریبان یا پلډر نه لري ورور غوته مرستي نه رسیږي. نو مال اسلامی امارات دغه غوښتنه د ورور د نمائندگان سم خلک وټه کې سی ورور راک عادت ورسوي. ورور
زه غفران الله ولد سید رحمان د لغمان ولد د ننګرهار سالای څخه تاسو ته پیغام پریدم. تیر شپه د شپې 2 بجې په زلزله کې زما د استوګنې یوه کوټه لوېدلې ده. د جوړونو وس یې نه لرم. نو د ځایي کارکوونکو څخه زما دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام الله یم، د هلمند مستاف سره اړیکه نیولې ده. هیله ده زما پیغام نشر کړي. زه غواړم په دې هکله پیغام درته وړاندې کوم. کوم مسافر چې زه ایران ته پر دغو مسافرو باندې طالبانو ډېره سختي لګولې ده، لارې ورته بندې کړې دي، هغه خفګای وفګای د بین وړي دي. نو مسافر د ډېرې تندې و، د لوږې څخه 4-5 کسه یې سپار ته راوړي او په سپار کې مړه وه د تندې د لاسه، چې هغه خفګای وي په مخ کې چې دي هغه طالبانو د بین وړي دي. هیله ده آساني ورته جوړه کړي. په افغانستان کې ډېر مسکنات دي، افغانستان حالت ډېر خراب دی، خلک چې په هر کم یې مرګ پر ځان مني خو بیا هم ځي پر ځان ته یو حلاله ډوډۍ پیدا کوي. خلک مجبور دي، هیڅ چاره نه لري. هله د طالبانو نه زما پیغام واوري او دا لارې مسافرونو ته اسانه کړي.